ولا تتبعوا خطوات الشيطان او ګوره د شیطان د قدمونو پیروي مکوئ. اتباع وایي د چا د قدمونو پیروي کولو ته، څوک فالو کول، لکه که څوک مخکې تللی وي او د هغو قدمونو نشانونه باقی وي او تاسو په هغې باندې خپېږدی او ځئ، دې ته اتباع وایي. نو وفرمایلی شو چې د شیطان په قدمونو باندې مه ځئ. دلته خو داسې خبره پکار ده چې دا خوری او دا مخوری، لیکن سو فرمایلی شو چې د شیطان د خپو پیروي مه کوئ. دا سو خبره ده، ځکه چې شیطان اوله په انسان باندې یو کار کوي، حرام پریخوري، ځکه چې کله انسان حرام خوري نو بیا د هغو سټیرینګ ویل د شیطان په لاس کې راشي. ظاهره ده دا داغو خوراک حرام دی، داغو غوښه حرامه شوه، نه داغو عبادتونه قبلیږي او نه دعاګانې. د څلوېښتو ورځو خو یې هسې هم منځونه نه قبلیږي. نو د هغو دپاره اوس څه پاتې شو؟ د یو حرامې نوړۍ سره د څلوېښتو ورځو منځونه نه قبلیږي، نو بیا د انسان څو عمل باقی پاتې شو؟ او دعاګانې هسې هم نه قبلیږي، نو هغه خو بیا د شیطان په لاس کې راغی، د هغو په لاسونو کې به لوبې کوي بیا. نو فرمایلی شو چې د هغو په نقش قدم باندې مه ځئ. او دلته ولا تتبعو شیطان ولې نه دی ویلی شوی؟ چې تو د شیطان اتباع مه کوه، د هغو په قدمونو باندې مه ځه. دا وفرمایلی شو ځکه چې شیطان چرته هم په تاسو باندې ټوپ نه وهي. یاد ساتئ دا خبره، یو وړوکی شان قدم په بنده باندې اخلي چې هیڅ خبره نه ده، دا خو وړوکی شی دی، د دې سره هیڅ فرق نه پرېوځي. ټول خلک خو هسې هم دا هر څو کوي، نو دا کومه غټه خبره ده؟ وړوکی شان کار دی چې کله بنده هغه قدم واخلي نو د هغې نه پس په دویمه ورځ په هغې باندې بنده ولاړ وي، لږه موده پس بیا بنده بل قدم واخلي. ښه، دلته راغلی، زه دا هم وکړه، دغه شان درېیم، بیا څلورم، ځکه چې کله انسان د بدۍ یو دروازه کولاو کړي نو نورې دروازې هم کولاو شي. لکه څوک شرابخانې ته لاړ شي، هلته شراب وڅکي، اوس څو شي؟ هلته هغو ته نورې ډېرې دروازې کولاو شي، د زینا اډې ورته پته ولګي او نور د حرامو اډو به ورته پته ولګي. دا به ورته هم پته ولګي چې جواری کوم ځای کې کیږي. هلته به هغوله څوک د مسجد پته خو نه ورکوي، څومو خیال دی؟ دغه شان چې کله انسان د نیکۍ یو دروازه کولاو کړي، د مثال په طور تاسو د قرآن کلاس جوین کړو، د هغه ځای نه تاسو ته د حفظ د کلاس پته ولګېده، بیا درته د تجوید د کلاس پته ولګېده، هلته بیا تاسو ته د صدقه او خیرات پته ولګېده، یا د بلې سنیکۍ درته پته ولګېده. نو څومره دروازې کولاو شوې؟ د چا بیمار کس عیادت مو کړو، څوک وفات شو د هغو لاسنیوه مو کړه، نو څومره دروازې درته کولاو شوې د نیکۍ؟ نو دا خبره یاده ساتئ چې چرته هم شیطان په چا باندې اوچت ټوپ نه وهي چې هغه ځای ته ورسه په خرابۍ کې، نه، په قلاره قلاره، سټپ بای سټپ. بسیسه یو مانکو راهب و او هغه شیطان څنګه لمسولی و؟ برسیسه یو نیک سړی و په پخوانۍ زمانه کې، دی دومره نیک و چې هغه دنیا پریخي وه او رهبانیت یې اختیار کړی و. ټول ورځ به په خلوت کې ناست و او د الله تعالی عبادت به یې کوو. یو ځل یو څو وروڼه په جنگ باندې تلل، د الله په لاره کې وتل، د هغوی یوه ځوانه خور وه. هغوی وی چې د دې خور سره څه وکړو، دا چاته پرېږدو؟ هغوی له سوچ راغی چې دا راهب دومره نیک دی، نو د هغو د ځای نه بل کوم ښځی کیدی شي، هلته به یې پرېږدو، د هغو سره به په حفاظت کې وي. نو د هغو سره یې خبره وکړه، هغو د دوی خبره نه منله چې نه زه داسې نه شم کولی. هغوی ورته منتونه وکړل چې بلې هیڅ چرته نه شو پرېښودی. دغه شان شیطان په دو پسې راغی، هغو ته یې وویل چې وګوره، تو دا خبره ومنه، دا جینۍ غریبه کو په غلطو لاسونو کې لاړه شي نو څه به وشي؟ نو هغو وویل زه ټیک دم، لیکن دا به په یو لرې کور کې پاتې کړی، زه د خپل ځان سره نه شم ایښودی. هغوی وی ډېره ښه ده، هغه یې پرېښوده. اوس به راهب روزانه تلو او د هغې دپاره به یې خوراک بهر پرېښودو. هغه جینۍ به راغله او خپل خوراک به یې ویوړو. دغه شان ورځې تېرېدې، شیطان راغی، هغو ورته وی چې ته خو دا خوراک بهر ږدی، لیکن آخر هغه خو یو انسان دی، هیڅکې یوازې ده، د چا سره خو به یې کېناستلو او خبرو ته هم زړه کېږي، د هغې غریبې خو څوک شته دی نه، یو سو خبری و سر اوکلی نو سو بوشیم. چی آقا لارو نو دعا سلامی و سر شور اوکلو. ده حال احوال تپوس بی ترینا هم کوو. لگا مدداسی تیرشوا چی ده هر سو خطو ده بحر نه کوی که ده ننه لار شی نو ده هاگی بزرو خوشحال شی. پا دی که سو هرج ده. ده خو هم ده نیکی کار ده. ده چا سر که ناستل ده چا زرو خوشحال اول. نو دوی چی ها واقعی ده سی کول پا کار دی. نو ده وسوسی چی رازی نو هم دا خطوات دی. دا شیطان دا وسوسو اتبا ندی کول. هغه انسان تا وسوسی پا دماغ کی واچوی او بنده وایی چی گنی دا زما خپل سوچتی او چی بار بار رازی نو دا شیطانی وسوسوی. چی آقا دا ننلارو نو دا غیر سر که ناستو. سموده دا غیر سر خبری که دی هغه تنیزده شو قو بیا چی کل خزا و سره یوازی وی په حدیث کې دی چې دریم کس د هغوی سره شیطان وي او بیا د هغوی نه هغه غلطي وشوه کومه چې نه وه په کار. هغه جینۍ پرېګننټ شوه. اوس هغه ډېر په مشکله کې شو چې داسې وشو که د دې رونه راشي نو زما سره به ګوري چې څو کوي. چې د هغې بچې پیدا شو نو هغه جینۍ هم مړه کړه او هغه بچې هم او دواړه یې خخ کړل. چې د هغې رونه راغلل نو هغوی ته یې وې چې هغه غریبه خو مړه شوې ده. هغوی وژړل او لاړل. شیطان هغوی له په خوب کې راغی او ورته یې وویل چې هغه خو داسې داسې کار کړی دی. تاسو فلاني ځای ته لاړ شئ. تاسو خور او د هغې بچې هلته کې خښ دي. چې هغوی لاړل ځمکه یې وکنله نو هغوی هر څه ولیدل. هغوی بادشاه ته شکایت وکړو. د بادشاه کسان راغلل او هغه یې ونیوو چې دو خو ډېر غټ جرم کړی دی. چې هغه یې بوتلو نو شیطان راغی د سړي په شکل کې راغی او ورته یې وویل چې وګوره ما تو تر نن ورځې پورې کوم ځای ته رسولی یې. اوس زه صرف تا د دې نه ایستی شم. راهب وی چې زه خو به ډېر بدنام شم. د خدای دپاره ما د دې نه وباسه. شیطان ورته وی چې د دې دپاره به تو زما یوه خبره منې نو بیا تو تلی شې. راهب وی چې ټیک ده ووایه چې ته څه وې نو هغه به زه کومه. شیطان ورته وی چې ما ته سجده وکړه نو بیا زه تا د دې نه ایستی شم. هغه شیطان ته سجده وکړه او د هغې نه پس هغه بیا قتل کړی شو د قتل په جرم کې. نو د هغو څو عمل پاتې شو. هغه قتل هم وکړو زینای هم وکړه او شرکې هم وکړو. دا ټوله قصه په حدیث کې ده. نو شیطان څنګه انسان لمسوي او څنګه یو یو قدم په بنده باندې اخلي. په یو ورځ کې هر څه په بنده نه کوي چې تا ته دا کول دي. که هغه یو ورځ وایي چې ما ته سجده وکړه نو څوک به وکړي یا قتل وکړه نو هغه به قتل وکړي. که هغه چا ته وایي چې زینا وکړه نو هغه به دا کار وکړي. نه، خو چې کله دې رو رو بنده هغه طرف ته بوزي نو بیا انسان په هغه جال کې ونښلي چې هیڅ خبره نه ده. دا خو وړوکی شی دی. که حرام هم وکړم نو څه خبره ده. زه خو د نورو امره نه کومه. نو دا د شیطان ټریپس دي او د دې نه څنګه بنده بچ کیدی شي چې بنده خپل ځان ته دروغ نه وایي او ځان له د دروغو تسلیانی نه ورکوي. خپل نیت صفا کړي. په نیتونو کې چې کوم خیرې وي نو دا پټ وي. د دې پته نه لګي. انسان وایي چې زه به مونځ وکړم د امامت شوق یې نه وي. خو چې خلک زما تلاوت واوري چې زه څومره ښکلی تلاوت کومه چې زما د آواز خو خلکو ته پته ولګي که نه. نو انسان هغه وخت ځان ټیک کولی شي چې هغه مسلسل په خپل ځان باندې نظر ساتي. چې په خپل ځان یې پهره لګولی وي چې بل ته نه ګوري چې هغوی څه کوي خو چې خپل ځان ته ګوري چې زه څه کومه. او زموږ ټول طاقت په دې خبره کې استعمالیږي چې نور خلک څه کوي. چې ما ته د بل بنده پته ولګي کچرې دا نظرونه موږ په خپل ځان باندې ولګوو که نه نو په مونږ کې ډېر خوالی راتلی شي. لیکن زموږ سره خپله پروا نه وي. د ټولې دنیا فکرونه مونږ په خپل سر اخستی وي. هغوی څه خوري هغوی سسکي چرته ځي چرته راځي. نو دا د شیطان چالونه دي. قدم په قدم اتباع دا ده چې که د هغو په یو قدم قدم کېښودو نو بیا به بل ضرور اخلی. بیا به درته دریم هم اخستل وي. پوه شوی په دې خبره چې د شیطان چل څنګه وي. هغه خو زموږ بیړه غرکولو ته تیار ناست دی. الله تعالی فرمایي انه لکم عدو مبین. دی خو ستاسو ښکاره دشمن دی. یعنی د دو دشمنی پټه نه ده. ښه په ښکاره باندې دشمنی کوي. دو خو په هغه ورځ باندې ویلي وو چې کله الله تعالی دی مردود کړو ردی کړو نو دو ویلي وو هغه وخت چې زه به د آدم اولاد نه پریږدم، زه به د دو د خی طرف نه هم راځم، د ګس طرف نه هم، د مخی نه هم او د شا نه هم، زه به دی پرې نه ږدم. نو چې دو دا خبره د قسم سره الله تعالی ته کړې وه، نو اوس په دې کې څه خبره پاتې شوه؟ او الله تعالی دا خبره په قرآن پاک کې فرمایلې ده چې ګورئ د دونه ځان ساتئ، ځکه چې دی ستاسو دشمن دی. په سوره فاطر کې په شپږم آیت کې راغلی دی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک انسان ستاسو دشمن دی، نو تاسو هم هغه دشمن وګڼئ. چې کله موږ ته پته ولګي چې څوک زموږ دشمن دی، نو موږ بیا د هغو سره څومره احتیاط کوو. چې چا ته پته ولګي چې د یو بنده سره یې دشمني شروع شوه، نو هغه بیا ډیر احتیاط کوي چې پته نشته چې دی څه وخت راتلی شي او حمله کولی شي. څو پته ده که موږ بهر ته وځو او دی زموږ کره راشي، نو بیا څومره انسان احتیاط کوي. لیکن د شیطان سره زموږ بالکل احتیاط نه وي، فکر نه وي. که چاته د شیطان په باره کې ویلی شي، نو هغوی وایي چې نه، په شیطان باندې الزام مه لګوئ. نو په شیطان باندې څنګه الزام نه لګو؟ هغه خو ستاسو ښکاره دشمن دی، هغه خو به در باندې غلط کارونه کوي، وسوسې به مو په زړونو کې اچوي. او شیطان بار بار راځي چې فلانی ستا سره دا وکړل، هغه وکړل، ته هم ورسره داسې وکړه. ځکه خو الله تعالی د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تحفه راکړې ده. دا ډیره غټه خبره ده، یقین وکړئ. زه خو خپل ځان ته ویم، موږ خو پخپله د هغونه نشو بچ کېدی. هغه خو بنده پریږدي نه، وسوسې اچوي د بنده په زړه کې، کله د یو طرف نه راځي او کله د بل طرف نه. نو صرف د الله په پناه کې په راتلو سره انسان بچ کېدی شي، بلې هیڅ حل نشته. الله تعالی بنده بچ کولی شي. د هغه دشمن بنده څنګه مقابله کولی شي چې هغه بنده لیدی نه شي؟ انه لکم عدو مبین، ځکه د حفاظت دعاګانې ضروری دي د دې دشمن نه د بچ کېدو د پاره. په سورۃ الناس کې زموږ د پاره حفاظت دی، ځکه دا سحر ماخام ویل معوذات، یعنی سورۃ الاخلاص، الفلق او الناس، دا درې سورتونه درې درې ځله ویل ضروری وي. آیت الکرسی وایي چې د شیطان مردود نه مونږ بچ شو. بیا الله تعالی فرمایي انما یامرکم، دلته انما راغلی دی بشکا، او دا کلمه حسر ده چې بشکا د دو کار صرف دومره دی، صرف او صرف دغه کوي. سو یامرکم، هغه حکم درکوي تاسو له د سو بسو والفحشائی، د بدی او بے حیائی. او بے حیائی خو هم بدی ده، ځکه چې انسان د بدی سره د بے حیائی حکم ورکوي چې د بے حیائی کارونه کوي او بے حیائی د هغو خوښوي. ګورئ کنه چې هغو زموږ مور او پلار آدم او هوا علیهم السلام د جنت نه را وایستل، نو شیطان هغه وخت څه کړي وو؟ د هغوی کپړې ایستي وې، هغه کاری پرې وکړو چې د هغوی کپړې لرې شي. او د ټولو نه غټ شوق د هغو د بے حیایۍ او فحاشۍ دی. او نن چې څومره فحاشي ده، د صحابه کرام رضی الله عنهم هم دومره غټ ازمایش نه و لکه څومره چې نن د فحاشۍ ټیسټ دی، دومره غټ ازمایش دی. انسان چې کوم خوا مخ کوي، نو هلته فحاشي ده. تاسو انټرنیټ کلاو کړئ، فون کلاو کړئ، تاسو ټی وی ولګوئ، بهر ته لاړ شئ، په سړکونو وګرځئ، تاسو مالز ته لاړ شئ، هر ځای ته چې لاړ شئ. زموږ په کلي کې هم ده، او په دې وست کې خو لا ډېره زیاته ده. صحابه کرام رضی الله عنهم په ورځو کې داسې ازمایشونه نه وو، د هغوی بل شان ازمایشونه وو. نن زموږ مخې له د بې حیایۍ پوسټرز لګېدلي وي، تصویرونه دي، موسیقي ده، ګانې، میوزیک. په شاعرۍ کې د بې حیایۍ خبرې دومره عام دي، انسان چې کوم طرف ته ګوري نو هلته بې حیایي ده. او د شیطان دا کار وي. دا خبره یاد ساتئ چې هغه به تاسو په حرامو کې نخلوي. حلال سیزونه خو ډیر دي او حرام لږ دي، خو هغه بیا هم خلک په حرامو کې نخلوي. سړی څلور نکاحونه کولی شي، او که تاسو په خوراک او څښاک کې وګورئ نو د ټولو نه زیات خوراکونه حلال دي. لیکن دی خلک شراب طرف ته بوزي، بنده زنا طرف ته بوزي، په خلکو باندې حرام کارونه کوي. او بله دا چې یوه ورځ کې ټول کارونه نه کوي په بنده باندې، او خراب کارونه یعنی گناهونه بنده تا وړوکی ښکار کوي، ځکه چې انسان ته هغه خراب ښکاره نشي او د انسان د بدو کارونو نه کرکه ختم کړي. چې کله هر ځای خرابې عام شي نو بیا انسان ته بد کار بد نه ښکاري. نن د قوم لوط چې کوم عمل و د هغې په باره کې څومره مسلمانان وایي چې نه، د دوی سره خو همدردي په کار ده، ځکه چې دوی قدرتي طور داسې پیدا شوي دي. کچرې هغوی الله تعالی داسې پیدا کړی وي نو بیا خو به هغوی داسې وو لکه معذوره. نو بیا چې انسان په یو سیز باندې مکلف نه وي نو الله تعالی بیا بنده په هغه خبره باندې نه نیسي. یعنی چې الله تعالی قدرتي طور یو شی پیدا کړی وي نو هغه خو بیا انسان په هغې نه نیسي، نیول خو د انسان په عمل باندې وي. نو نن څومره خلق دی چې هغوی ته ګیز او لسبینز بد نه ښکاري. خلک وایي چې په دې کې څه دي چې کله د زړه نه کرکه لرې شي نو بیا بد کار کول آسان شي. چې کله بنده ته بد کار بد نه ښکاري، د ټولو نه اول د انسان په خوله دا کلمه راځي چې په دې کې څه خرابې دی، د دې سره څه کیږي. دا مخکې بنده وایي، انسان اوله وایي چې موږ کوم دا کار کوو، خو چې تاسو یو غلط کار ته غلط اونوي نو د دې مطلب دا شو چې تاسو ځان له د خرابې دروازه کوله وکړه. چې کله انسان وایي چې بای مونږ خدا کار نه کوو، مونږ خو پخپل داسې نه کوو، لیکن کوسو کی کوي نو تاسو هغه ته ولی بد وایي. نو دا خو خبره ده چې شیطان د خراب کارونو نه چې کوم کر کوي د بنده په زړه کې هغه را لری کړي. کم از کم خرابی ته خو خرابې وایي کنه. چې کله انسان ته یو بد کار بد نخکاری، ګناه ورته ګناه نخکاری، نو هغه بیا دغه کار نه توبه څنګه وباسي؟ ځکه خو د توبې اولنې شرط دا دی چې انسان ته ګناه ګناه ښکاره شي. چې کله خلک یو غلط کار ومني نو بیا خو د هغې کول ګران کار نه وي، بیا خو به هغو ته بد نه ښکاري او نه به پرې هغه اعتراض کوي. نو شیطان اولنې کار دا کوي چې خرابې انسان ته سپک یعنی وړوکی ښکاره کړي، چې هېڅ خبره نه ده. او چې کله انسان ته یو ګناه ګناه نه ښکاري نو هغه بیا وکړي. تاسو ګورئ پاوله کې انسان په غلط کار کولو باندې پریشان شي چې هی دا مې څه وکړل. که کوڅوک د یو پردې والا ملک نه داسې ملک ته لاړ شي چې هلته خلک لغړی کپړې اغوندي نو هغوی څومره حیران شي، لیکن رو رو بیا څو شي هغه بیا د انسان معمول جوړ شي. بیا رو رو انسان وایي چې په دې کې څه خرابې دی. اوله وایي چې د دې حق دی چې څنګه هم اغوندي، او بیا رو رو په خپله هم اغوستل شروع کړي. نو دا سیزونه دغه شان مخکې ځي. ګورئ دا فوټ سټپس دي کنه، او دا هر څو په یو ورځ کې نه کیږي. فحاشي هم بے حیايي هم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي؟ چې سترګې هم زنا کوي، غوږونه هم زنا کوي، جبه هم زنا کوي، او بیا شرمګاه خو داغې تصدیق کوي، او ختمی کی بیا په څه باندې؟ شرمګا باندې. دا غینه مخکې دا ټول چینل زی، ځکه خو الله تعالی فرمایلی دی، یعنی تاسو د زینا خواله مه ورځئ، ځکه چې کو یوه لاره خرابه ده او تاسو په هغې باندې روان شئ نو هغه لارې هم اسلام بندي کړي دي. چې په داسې لارو باندې هم مه ځئ، ځکه چې کو نږدې ورغلئ دغه لارې طرف ته نو په هغې کې به وغورځېږئ. نږدې هم مه ورځئ. د ځینو خلکو متعلق دا فرمایلی شوي دي، هغه سیزونه چې په سترګو سره کتی شي یا ویلی کیږي یا په غوږونو باندې اوریدی شي، کو د هغه بې حیایۍ نه انسان ځان بچ کوي نو بیا د هغوی عزت سلامت پاتې کیدی شي، ګنی بیا هغه یو ورځ زنا هم کولی شي. نو فحاشي او بې حیایۍ د دې حکم شیطان ورکوي. هغه اوله وسوسه واچوي چې هیڅ هم نه کیږي، د یو ځل کول سره څه کیږي، وروسته به توبه وباسي. څومره بهانې کوي، اوله د انسان ضمیر هغه ملامت کړي. نو بیا څه وشي؟ نن زموږ ودونه وګورئ نو ټوله فحاشي به تاسو ته په نظر راشي. دا د عامو خلکو خبره ده او په دې کې دیندار خلک هم شامل وي. تاسو ته به پته ولګي چې بې حیايي څه شی دی، او هغه زموږ لپاره هیڅ شی نه دی. او بیا موږ وایو چې هغه خو هم دا کار کوي کنه، نو بیا څه وشو؟ زه به هم وکړم. نو شیطان ګورئ څنګه پټۍ بنده تخی چې فلانی دا کار کوي نو تی هم وکړه. نن په یو هوټل کې د هندوانو هم واده وي او د مسلمانانو هم واده وي، هیڅ فرق پکې نه وي. او زه ستاسو نه تپوس کوم چې څه فرق وي پکې؟ په دواړو کې بالکل فرق نه وي. هغه یو جامه، هغه یو قسم غوږونه شلېدو والا میوزیک، هاغ ټولی طور طریقی نن زمون لباس و گوری زمون خبری و گوری پاغی که هم به حیائی کنزلی و گوری ده به حیائی ده نن چی مون کم سیزون گورو پا هر سیز کی فحاشی ده خپل ځان بچ کول دادی خپل ځان د شیطان د لاری نه لری کول گنی کل شیطان پا لار زی نو چر تا باو رسی د شیطان پا لار پتلو بانی خطاس جنت تا نشه رسی دی اللہ تعالی صفا فرمائی لی دی شیطان دا به حیائی حکم ورکوی او بیا خلق وایی چی سو شو طول داسی کوی نو ولی چی طول پا غلط لار زی نو مونگ با هم پا غلط لار زو نو دا شیپ منتالیتی با مونگ تا پریخودل وی دا شیپ ذهنیت وی چی کو یو گڑ دا غر نرور غڑی نو نور طول گڑی با دا نوائی چی آغا لاندی غرزیدلی دا نمڑا بوی اغوی وائی چی آغا لارا نو مونگ هم ورپسیزو نو دی هم او غرزیگی خپل عقل نی استعمالوی طولی با غرزیگی کلان طولی هم بڑی پرتیوی کو مونگ دا سی منظر ہوئی نو مونگ سوچ کوو چی دی سمر بے وقف دی پا گلانی دی لیکن مونگ طول هم حاغشان پا گلانیو زکه چی مونگ طول هم دا کوو زکه چی کلا مونگ سوک ہوئی نو چی آغا غلط کار کوی نو مونگ وایو چی آغا خم دا کار کوی نو چی آغا پا جہنم کی غزی گی نو ولی مونگ هم غزی دل غارو نو دا فحاشی شیطان دا غشان خوروی نن مونگ پا هاگ طریقو روانیو کمو طریقی چی دا غیر مسلمانانو دی اغوی دا شیطان پا لار روان دی دا غلار خستی دا مونگ تا اللہ تعالی خبرداری را کرده دی خو بیا هم مونگ پا هاگ لار روانیو تا سخپل فیلمون او درامی او گوری دا سیزون دا کتو قابل لی پا دی که سیوا دا فحاشی نا نور حسم نشتا نوالی دا سی نخ کاری چی شیطان خپل اجنڈا را خستی دا او غوایی چی بس پا دی که فحاشی خورا کرده په هر اشتهار کې یو خکلی ښځه ښایي که هغه اشتهار د بلیډ وي که هغه د سیګرټ وي که هغه د ګاډي وي لیکن هلته به ښځه ضرور وي نو دا هر سو څه دي تاسو غټ غټ پوسټرز وګورئ په هر یو کې ښځه ښیلی شي نو د فحاشۍ بازار نن دومره ګرم دی او شیطان د دې په ذریعه راځي چې د خلکو اخلاق هم خرابوي د هغوی دین او ایمان هم روان دی د فحاشۍ په وجه د نظرونو حفاظت پاتې نه شو او دا د قران حکم دی زکه چې کله نظرونه اوچت شي نو د خرابې ټولې لارې کولاو شي نظرونه موچتوي لیکن نن نظرونه بچ کول مشکل شوی دی وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او هغه سو حکم ورکوي چې تاسو په الله باندې هغه خبرې کوي چې د هغه تاسو ته پته نشته او نن مسلمانان هم هغه خبرې کوي غیر مسلمانان خو یې کوي زکه چې هغه ته خود الله د دین هیڅ پته نشته او نه ورته د نور څه پته شته نو هغوی داسې داسې خبرې کوي او نن مسلمانان څومره په آرام سره وایي چې نه دا خو یې په قرآن کې لیکلی دي او یا به وایي چې دای په قرآن کې کوم ځای لیکلی دي حالانکه هغه خبره په قرآن کې موجود وي لیکن هغوی د سره قرآن ویلی نه وي نو هغوی ته څه پته ده نو تاسو چېرته په قرآن ځان پوه کړی دی چې بنده ترینه تپوس وکړي چې ته په قرآن څومره پوه یې تا پا دی که سمره دماغ استعمال کردی او بیا چی چا تا دا قرآن پتا دا نو هاگوی دا دی آیتونو دا خپلی مرزی معنی کوی او بیا وایی چی گوری دای پا قرآن کلی کلی دی ما لا تعلمون چی دا هاگوی تاسو تا پتا نیشتا نو هاگوی تا پتا نوی خو پا اللہ بانی خبری کوی او پا حدیثونو کی راغلی دی چی داسې علما برازی چې هغوی به د جهنم په دروازه باندې ولاړ وي او خلک به جهنم طرف ته راغواړي او نن داسې خلک به تاسو ته میلاویږي چې هغوی هم دغه شان کوي هغوی په ممبرونو ناست وي او داسې داسې تقریرونه کوي او داسې ښکاري چې د جوش نه به اوچ وي هغوی له چې کوم شاباسي ورکړی کیږي او واه واه ورته کیږي هغوی په هیڅ هم نه پوهیږي دام ورته پته نه وي چی دی دا کما خبره کوي نو دا خو غلطه ده خو بس دا غوی کرداوی چی پا زور باندی ناره اولگیوی چی دیوالون اولقیگی او هغوی سوایی علی الله ما لا تعلمون چی تاسو پری نپوهیگی دا پا غوی باندی شیطان کوي کله د یو بزرگ دومره اوچتی اوچتی خبرې کوي چې هغه اسمان ته ورسوي ځکه تاسو ته ویل کیږي چې په خپله باندې علم واخلئ که څوک درته څه خبره وکړي نو چې تاسو ته خو پته وي کنه چې اخیر دې څه خبره کوي او یا دا چې د دو خبره خو صحیح نه ده داسې خو هیڅ خبره الله نه ده کړې، لیکن موږ په پټو سترګو په هغو پسې روان یو. که تاسو ته د صحیح خبرې پته وي نو هغه ضرور کوئ، لیکن که ستاسو پسو خبره کې معمولی هم شک وي چې پته نشته چې دا خبره داسې ده هم او که نه، نو خپل خوله چرته هم مکلا وهئ، ځکه چې شیطان په انسان باندې دا کوي، ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، تا ته پته نه وي او ته په الله باندې خبرې جوړوې. په حدیث کې دا دي، په فلاني ځای کې دا دي، زمونږ په دین کې داسې دي، زمونږ په دین کې هغه سې دي، نو زمونږ په دین کې داسې چرته دي. که چېرې ستاسو سره صحیح علم نه وي، نو بیا تاسو د چا تقریر شروع کړئ، نو صرف هغه خبره کوئ چې د هغې په باره کې تاسو 100% یقین وي چې دا صحیح ده. ګنی بیا خبره مه کوئ، ګنی تاسو به بیا هغه کار کوئ کوم چې په دې آیت کې راغلی دی، او دا کار څوک کوي؟ شیطان. او کفار مکه چې به لغړ طوافونه کول او لاسونه به یې پړقول، نو هغوی به هم دا خبره کوله چې دا حکم خو موږ له الله تعالی راکړی دی، نو ولې الله چېرته د فحاشۍ او بې شرمۍ حکم ورکوي؟ په را روانه سپاره کې به هم تاسو وایئ چې شیطان د څه حکم ورکوي؟ شیطان د فحاشۍ حکم ورکوي. الله داسې حکم نه ورکوي چې هغه خلکو ته د بې حیايۍ خبرې وکړي، او یا هغه خبرې چې خلکو د ځان نه جوړې کړې وي. شیطان درې کار کوي، د خرابې کرکه لري کوي، او بیا په خرابو کارونو کې فحشا یعنی بې شرمي، ځکه چې کله بنده بې حیايۍ طرف ته راشي نو د دې سره نورې ډېرې دروازې کلاو شي، او فحاشي ظاهره هم وي او دننه هم وي. مخکې به موږ وایو انشاءالله هر قسم فحاشي الله تعالی حرام کړی ده. حرام نور څه اورېدل غواړئ؟ او که نن تاسو چاته وایئ چې دا فحاشي ده داسې مه کوئ، نو هغوی به وایي چې دا لاسوې، نن زموږ معیار بدل شوی دی، شیطان زموږ نه څه جوړ کړی دی چې خرابې چاته خرابې نه ښکاري او خرابې خلکو ته خشی ښکاري، ځکه چې د دې نه سیوا خو زموږ بل سوکار نشته، ټوله مزه خو په دې کې ده، نو موږ ته پته نه لګي چې د دې شاته څوک دی. زموږ د بدی معیار بدل شوی دی، نو د یو غیر محرمه سره نږدې کېدل او د هغو سره خبرې کول، نو ولې دا فحاشي نه ده؟ نه نه، دا خو زموږ رور دی. نو رور ورته وایي او بیا وروسته نورې مسلې جوړې شي. د خاوند دوستان د هغو دوستان دي، هغه ستاسو دوستان نه دي. د هیڅ چا سره هم د زیاتو خبرو ضرورت نشته چې موږ هغوی ته ورمخکې شو او خبرې ورسره شروع کړو. چې کله فحاشي ختمول وي نو بیا پردې لګول هم راځي او یوازې کېناستل هم راځي. یوازې یوازې کېنئ، ظاهره ده که ټول یو ځای کېنئ نو بیا خلک د یو بل سره کلاو شي او خبرې هم شروع کړي، او داسې یوه واقعه نه ده، ډېرې زیاتې واقعې دي چې هلته دا قسم کارونه شوي دي. یوې خور دا واقعه شیر کړې وه چې تاسو دا نو د نورو خویندو سره شیر کړئ، نو ځکه د هغې په اجازت سره دا واقعه زه تاسو ته بیانوم. هغې وی چې د یو سکالر سره د هغې خبرې اترې شروع شوې په فون باندې، او یا به هغو لتله. هغې وی چې رو رو خبرې زیاتې شوې، ټکس میسیجز شروع شو، او د هغې خاوند چونکې په کور کې نه و، هغه په بل ملک کې و، او دا دلته د وړو سره یو ځای وه، نو خبره دومره سیوا شوه چې محبت ته خبره ورسېده، او بیا د وادو وادې شروع شوې. بیا یوه ورځ د هغې خاوند د هغوی ټکس ولیدو، او نن د هغې دا حال دی چې د وړو نه هم جدا شوه او د هغوی په خپلو کې هم تعلقات ختم شو. نو دا خبره په دې شیر کوم چې څوک دې دا نه وایي چې نه نه دا خو سکالر دی. نو ولې سکالرز انسانان نه وي؟ هر ځای چې د هلک او جینۍ یوازې ملاقاتونه کېږي نو د هغوی سره درېیم کس بیا شیطان وي. نو د هغوی کور تباه شو، طلاق یې وشو، بچي ترې نه هم لاړل. نو دا مثالونه په دې درکوم چې څوک دې په دې غلط فهمۍ کې نه وي چې نه هیڅ نه کېږي. کوم رب چې موږ له دا حکمونه را کړي دي نو هغه زیات پوهیږي، موږ نه پوهیږو. که الله تعالی موږ له د پردې حکم را کړی دی نو په هغې کې زموږ فایده ده چې کله د غیر محرم نظر اوچت شي نو د هغې نه څومره فتنې پیدا کېږي چې موږ سوچ هم نشو کولی. او که ستاسو په وجه د بل چا په کور کې فتنې پیدا کېږي نو د دې قصوروار څوک دي؟ دا ووایئ. که تاسو عبایې هم ټایټ واچوئ او د کور نه وځئ، فل میک اپ وکړئ، په حجاب کې وځئ او په حجاب کې بنده دومره ښکلی ښکاري، نو قصور والا څوک دی، بلکې یوې تنې دا هم خبره کوله چې په هغې باندې خاوند لاسو چت کړو چې ته دومره ښکلي ولې نه یې، څومره چې ستا ملګري ښکلي ده، تو داسې یې، تو هغسې یې. ظاهره ده چې د هغو نظرونه په هغې ولګېدل، نو ځکه یې داسې خبره وکړه کنه. د هغه ځای نه یې سو راوړل د ځان سره فتنه. د هېڅ چا سو کار نشته چې کله د یوې ښځې محرم موجود نه وي او د هغې کور ته لاړ شي، د هېڅ چا هم حق نه رسي چې یوې ښځې ته فون وکړي چې کله د هغې خاوند کور نه وي. دا الله تعالی په ښځه کې الارم سیستم لګولی دی. هغه غږیږي چې کله څوک د حد نه وځي، لیکن بیا ښځو له په دې خبره باندې پوهېدل لی چې زموږ یو حد دی او د هغې نه موږ بهر نه شو وتی، او چې څوک د هغې نه مخکې پرې نږدی. او ځینې خلک وایي چې دا خو زما کزن دی، هغوی ته د کزن سره ملاوېدل څه مسله نه وي، نو په هغې کې بیا هم فتنې پیدا کېږي. او تاسو چاپېره ګورئ چې څومره فرشتې دي، نو بیا هم موږ سترګې بندوو، او زموږ خو په بل باندې کنټرول نشته، لیکن په ځان خو مشته کنه. نو ځان د داسې ځایونو او مجلسونو نه بچ کوئ. فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، چې کله هغوی ته ویلی شي چې پیروي وکړئ، اتباع وکړئ سو چې الله تعالی نازل کړی دی، چې هغوی ته ویلی شي چې راشه قرآن طرف ته، حدیث طرف ته، دا د الله تعالی رسول فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم، چې دا کار د سنت مطابق نه دی. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم نه دی کړی. نو هغوی سو جواب ورکوي، قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا، چې مونږ به هغه کوو سو چې زمونږ پلار او نیکو کول. مشرین مکه والو به هم دا وی چې زمونږ پلار نیکو په دې مذهب وو. تاسو مونږ ته نور څه خیال غواړئ؟ مونږ د پلار نیکو دین نشو پرېښودی. ابو طالب د آخري وخته پورې ولی اسلام نه و راوړ، ځکه چې هغه وی چې اوس په خلق وایي چې دوی د خپل پلار او نیکو دین پرېښودو. نو دا د خپو د پاره غټې بیړۍ وي چې کله انسان وایي چې نه زه د پلار نیکو طریقې نشم پرېښودی. دا خبرې د صدو نه را روانې دي. او نن هم که تاسو چاته وایئ چې داسې وعدو کړئ او تاسو څلوېښتمې او یا تلین یعنی د یو کال برسي ولی کوئ، نو هغوی وایي چې نه دا خو زموږ د کورونو رواج دی، دا خو ټول کوي، او تاسو ولې موږ ته نوې نوې خبرې ښیئ؟ که څوک هغوی ته د قرآن او حدیث خبره وکړي او یا دا چې دا کار نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی کړی، نو بیا ګورئ چې هغوی در لسو جواب درکوي. هغوی د دې خبرې هیڅ پروا نه کوي چې قرآن سوایی او په حدیث کې سو دی، خو بس زموږ مشرانو به دا کار کوو. او دا د ټولو نه بیکاره بهانه ده، ځکه چې په دنیاوي معاملات کې موږ د پلار نیکو په طریقو باندې چرته هم نه ځو. زمونږ پلار نیکو به څنګه ساده کپڑے اچولې؟ د هغوی کورونه څومره ساده وو؟ نو هغه شان خو موږ هیڅ هم نه کوو، لیکن په دین کې موږ ضرور وایو چې نه، چې صبح زمونږ پلار نیکو کول په دین کې، نو بیا موږ ته د هغوی اتباع را یاد شي. که چاته وایئ چې یولسمه مه کوئ، دا خو په سنت کې نشته، نو هغوی وایي چې نه نه، زموږ مور به هم داسې کول، زمانیا به هم داسې کول، هغوی به ډوډۍ پخولې، هغوی به حلوا پخوله. اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، پاغوی پسی پڑنده باندی روان وی کو ده هغوی دنیا نیکو سر عقل هم نو او هغوی په هدایت باندی نو. او کو ده دین پا بارکی و گوری، نو الا ما شاء الله ده زین زلو خلکو خاندانون بخوی، لیکن ده دیرو خلکو پلار نیکو داسی وو چی ده هغوی سر ده دین علم نو، داسی قرآنونه یې نو ویلي لکه څنګه چې نن د خلکو د پاره موقع دي. هغوی داسې نو زده کړي، لیکن دوی بیا هم وایي چې نه، موږ به هغوی پړنده باندې فالو کوو که هغوی په غلطه هم وو. نه، هغوی خو به هم داسې کول، نو څه به وشي که موږ هم داسې وکړو؟ تاسو څه ویل غواړئ؟ چې هغوی ټول په غلطه وو، ولې هغوی به جهنم ته ځي؟ او دا خبره به مشرکین مکه والو هم کوله چې ولې زموږ پلار نیکو به جهنم ته ځي چې هغوی په بت پرستۍ وو. نن هم وایي چې ولې هغوی په غلطه وو. هسې خو موږ مور ته وایو چې مور تو په څه پوهېږې، خو که بل کس داسې ووې نو بیا خلک په جنگ شي. او دلته الله تعالی د هغې جواب ورکړی دی. که تاسو وګورئ د انډیا او پاکستان نه چې څومره خلک دي، نو د دوی ابا او اجداد والا خو ټول هندوان وو کنه، غیر مسلمانان وو. په هغوی کې به څوک مسلمان شوی وي چې د هغې نه مخکې بیا اسلام خور شو. کو هغه اولنی کس په خپل ضد ولاړ وي چې نه زه د خپل پلار نیکو دین نه پرېږدم، نو مونږ ته به اسلام څنګه را رسېدو؟ مونږ ټولو ته دعاګانې کول پکار دي د هغه اولنی کس دپاره چې هغو اسلام قبول کړی وو. پته نشته چې هغه به څومره قربانی ورکړی وي، څومره ګرانه به واغو ته. او نن مونږ د قربانۍ ورکولو نه بچ یو، څومره کوششونه به هغو کړي وي. نو هغه چې هر څوک وو، الله تعالی دې مونږ د هغو دپاره صدقه جاریه جوړ کړي. ګورئ دا څومره غټه خبره ده. او دغه شان که مونږ ته پته ولګي چې زمونږ پلار نیکو په غلطه باندې وو، نو بیا هغه کار پرېښودل پکار دي، ځکه چې دا وبال او مصیبت بیا د هغوی دپاره زیاتېږي. ځکه مونږ له بدلول پکار دي، لکه څنګه چې قابیل حابیل قتل کړی وو، اوس چې څوک هم قتل کوي نو دا ټول ګناه په هغو پسې ځي. نو د هر قتل یوه حصه ګناه قابیل ته هم ځي. نو ځکه د خپل پلار نیکو غلط رسمونه ختمول پکار دي، ځکه چې د ګناه سلسله ختمه شي. لیکن مونږ فخر په دې خبره کوو چې مونږ د هغوی رسمونه راټینګ کړي دي. دین اسلام پر رسم او رواج باندې نشي چلی دی، او د دې نه دا پته لګي چې مونږ له د چا په پټو سترګو اتباع نه ده پکار. که هغه مور او پلار وي، استاذ وي، امام وي، د هغوی نه دلیل غواړئ. دا خو څه دلیل نه دی چې زمونږ مشرانو به دا کار کوو. که د هغې دلیل په قرآن او حدیث کې وي، نو بیا به مونږ هغه کار کوو. نو مونږ له پلار نیکو خپل معیار نه وي جوړول، بلکې قرآن او حدیث په کار ده چې زمونږ معیار وي. که څوک وایي چې د حجاب ضرورت نشته یا د سود کاروبار کول بد کار نه دی چې دا د سود دین شروع کړی دی، نو ولې تاسو به د هغوی اتباع کوئ؟ صرف اتباع به د هغه کس کوئ چې څوک د قرآن او حدیث خبره کوي. د یحتدون سمانه ده، یعنی چې هغه په هدایت باندې وي، په خپله هغه په خپله دین فالو کول والی. نو هغه ابا اجداد تاسو فالو کولی شئ چې څوک په صحیح لاره وو. تاسو ګورئ په تیره سپاره کې چې یعقوب علیه السلام د خپلو زامنو نه تپوس کړی وو چې تاسو به د چا په دین باندې یئ، نو هغوی څه جواب ورکړی وو؟ چې د ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام. چې هغوی د کوم اله عبادت کوو، نو مونږ به هم د هغه اله عبادت کوو. نو که آبا په هدایت باندې وي، نو هیڅ حرج نشته. لیکن که آبا په هدایت باندې نه وي، نو بیا د هغوی اتباع کول نه دي پکار. نن الحمدلله تاسو ته د دین پته ولګې ده، هدایت درته میلاو شوی دی چې صحیح سودی او غلط سودی. لیکن بیا هم تاسو هغوی فالو کوئ. نو ګورئ د ابا او اجداد مطلب دا نه دی چې د هغوی سره مکمل علم وو. هغوی خو زمونږ په شان خلک وو، د هغوی نه هم غلطي کیدی شي. نن که څوک قادیانی وي، نو د هغو بچی هم قادیانی وي، د عیسایي بچی عیسایي وي، د یهودي بچی یهودي وي، ځکه چې هغوی خو خپل عقلونه نه استعمالوي. نو انسان له پکار دی چې وګوري چې زما پلار او مور په صحیح لاره هم دي او که نه، نو بیا به زه د هغوی اتباع کوم. ومثل الذين كفروا، او هغه خلق چا چې کفر کړی دی. دلته د کوم کفر خبره ده؟ یعنی چې څوک په ړنده باندې د خپل پلار نیکو په طریقه باندې ځي. که د هغوی آبا ته په خپله هم هدایت نه وي میلاو شوی او دی د هغوی په لاره باندې ځي، نو د دې خلکو مثال څنګه دی؟ كمثل الذي ينعق، دا الله تعالی د مثال سره بیان کړی ده. دا داسې ده لکه الذي ينعق، چې هغه آواز ورکوي، بما لا يسمع، هغه ته چې هغه نه اوري، الا دعاء ونداء. دی یعنی دا شپنکې هغوله، یعنی خپل ګډله آواز ورکوي، لیکن هغه پوهیږي نه. دلته دعا او ندا دواړه لفظونه استعمال شوي دي. په دعا او ندا کې څه فرق دی؟ دعا وایي هغه آواز ته چې د هغې معنی وي، او ندا داسې دی لکه څوک چې چاته وایي چې او او، نو د او او هیڅ معنی نه وي کنه. او د دعا دا هم مطلب دی د نږدې نه چاله آواز ورکول، او ندا وایي چې د لرې نه څوک چاله آواز ورکړي. بهر حال دواړه اوازونه دي، لیکن لږ شان فرق دی په دواړو کې، ٹھیک ده؟ د دې مثال داسې دی لکه یو شپنکی خپل ګړو بیزوله اواز ورکوي، هغوی ته په مخه باندې بار بار اوازونه کوي، هغه ورته وایي چې دلته راشه چې زه دې ذبح کړم، دلته راشه ځکه چې زه دې حلالوم. نو ګړی او بیزې په دې څه پوهېږي؟ هغوی ته خو بس یو آواز ښکاري، لیکن د هغې مطلب څه دی؟ په هغې باندې هغوی نه پوهېږي. او که هغه ورته وایي چې راشئ چې واښه وخورئ، ځئ چې کور ته ځو، که هغوی ته د حکمت خبرې وکړي یا بې مطلبه های هوی وکړي، د دې ګډو بیزو دپاره هغسې اوازونه دي، بس هغوی په هېڅ باندې هم نه پوهېږي چې موږ ته د ښې دپاره اواز کوي او که د بدي دپاره. نو دغه شان د دې خلکو مثال دی. که تاسو دوی ته د قرآن خبره کوئ، پوهه کوئ دی، حدیث ورته بیانوئ، خو هغوی په هېڅ هم نه پوهېږي چې دا بنده ما ته وایي سو، چې دوی زما د فایدې خبره کوي او که د هغوی دپاره هسې عام خبرې وي، چې نه ستاسو واسطه د داسې خلکو سره راغلی ده. کو تاسو هغوی ته ډېر هڅ ووایئ، کو ډېر دلیلونه ولا ورکړئ، خو د هغوی په عقل کې خبره نه راځي. هغوی بیا هم وایي چې نه نه، موږ خو به هغه کوو څو چې به زموږ پلار او نیکو کول، هغوی خو به په غلطه باندې نه وو. نو الله تعالی وفرمایل سم بکم عمی فهم لا یعقلون. هغوی څه دي؟ کاڼو دي، ګونګیان دي، ړاندو دي، هغوی عقل نه لري. نو د ټولو نه مخکې ورته کاڼو ویلی شو، ځکه چې د ټولو نه مخکې اورېدل په بنده باندې اثر کوي. کوم شی چې تاسو اورئ که نه، هغه که تاسو ولولئ، یو لکچر واورئ او یو هسې ولولئ، تاسو ګورئ چې تاسو کوم اورېدلی وي، نو د هغې اثر ډېر زیات وي. نو هغوی کاڼو دي، تاسو هغوی ته وایئ خو هغوی هېڅ هم نه اوري. د دې مطلب دا نه دی چې هغوی واقعي کاڼو دي، خو دا خبرې هغوی نه اوري. او هغوی نور څه دي؟ ګونګیان دي، یعنی حق خبره هغوی نه کوي، هسې خو هغوی هره خبره کوي لیکن صحیح خبره نه کوي. او ړاندو دي، هسې خو هغوی هر شی ویني، لیکن ما تاسو ته څه ویلي وو؟ چې دا دوه آیاتونه دي او دا دوه نښې دي د الله، چې د هغې په ذریعه تاسو الله تعالی پېژندی شئ. یو د قرآن آیتونه دي او یو په کائناتو کې آیتونه دي، یعنی په هغې باندې غور او فکر کول. نو دی که تاسو د چا په آواز نه پوهېږئ، که څوک تاسو پوهه کوي او تاسو نه پوهېږئ، نو کم از کم د لیدو سره خو تاسو پوهېدی شئ، لیکن هغوی ګوري هم نه. نو هغوی په دې کې هم ړاندو دي. تاسو ګورئ که نه، که د یو بنده مدد په کار وي او هغه په زوره باندې وایي چې زما مدد وکړئ، که هغه چغ هغه نه شي وهلی، نو بیا دې په کتو سره خپله لاره صحیح کړي. او که داسې نه وي او څوک مدد کول واله راشي، که دی د هغو آواز واوري، نو په هغو پسې دې روان شي. دوه درې طریقې دي د انسان د مدد حاصلولو. اوله خو دې په خپله لاره وګوري او روان دي شي، که داسې نشي کولی نو د بل دې واوري او لاره دې وګوري. که هغه سې هم نشي کولی، نو بیا دې چاله آواز ورکړي چې راشئ او زما مدد وکړئ. که هغه دا درې کاره نشي کولی، نو بیا هغه ورک وي کنه. فهم لا یعقلون، نو هغوی عقل نه لري، یعنی هغه سوچ هم کول نه غواړي. هغو له پکار دي چې خپل عقل استعمال کړي. الله تعالی انسان له داسې ښکلی عقل ورکړی دی، او دا ډېر زبردست شی دی چې د انسان سره دی. د زناور سره عقل نشته، ځکه هغوی زناور دي او موږ انسانان یو، الحمدلله. دا خو فرق دی. او که انسان هم عقل استعمالول پرېږدي، نو بیا هغه څه دی؟ زناور دی. ځکه چې په قرآن کې راغلی دی اولئک کالانعام، دی خو د څارو یعنی زناورو په شان دي، بل هم اول، بلکې د هغې نه هم بدتر دي. ولی د هغوی برابر ولی نه دي؟ ځکه چې کو بیزه د شپنکي په خبره نه پوهېږي، نو کم از کم خبره خو یې مني کنه. چې هغه یې راغواړي، نو په هغو پسې ځي. ای انسانه، ته خو د هغو نه هم بدتر یې. که بنده په یو خبره نه پوهېږي، نو بیا دې ووایي چې زه نه پوهېږم، او دا خبره دې ومني چې چونکې دا د الله تعالی خبره ده، نو په دې کې به ضرور بهتري وي زما دپاره. زه به دا خبره منم، که زه پرې پوهېږم هم نه. نو زناور په دې ښه دی چې هغه پوهېږي نه، لیکن هغه خو یې کوي. او ته خو یې کوې هم نه، بل هم اول، د هغو نه هم بدتر یې. تو الله اکبر. نو چې څوک کاڼو دي، ګونګیان او ړاندو دي، پا په سورۃ الملک راځي چې د جهنمیانو نکل تپوس شي چې تاسو په جهنم کې ولی نو هغوی به وایي وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير هغوی به وایي کاش چې مونږ په دنیا کې اورېدلې وي کو د چا خبره مو نه وې اورېدلې خو چې خپل عقل خو مو استعمال کړی وی کنه دا به تاسو ګایډ کړي چې یو خدای دی چې څه خو مو کړی وی کنه نو نه مو اورېدل او نه مو خپل عقل استعمالوو ځکه خو مونږ خلکو ته وایو چې راشئ او واورئ ایټ لیست لیکن هغوی اورېدل هم نه غواړي غوږونه خپل بند کړي د داسې خلکو سره به څه وایې چې هغوی اورېدل هم نه غواړي یعنی هغه وخت راغلی دی چې څوک د الله خبره اورېدل هم نه غواړي نو بیا به د کوم ځای نه هدایت میلاویږي هغوی وایي چې مونږ د مخکې نه په هدایت یو پوهیږو په هر څو شیطان ورله داسې چابي ورکړې ده چې ستا هدایت ته ضرورت نشته ته دومره بې وقوفه شوې چې د انسان نه به هدایت اخلې ته خو د مخکې نه ډېر پوه یې ولې تا هر څو په وړوکوالي باندې نه وي زده کړي ولې ستا کور والو تا ته څه نه دي ښیلي هغوی خو تاسو ته هر څه ښیلي دي په مسلمان کور کې پیدا شوې یې که نه نو بس ټیک ده ته په هر څه باندې ښه پوهېږې دی به تا ته سوخی بیا انسان ښه په اطمینان سره کښېني چې ها ها ما له خو هر څه راځي زه به د قرآن نه څه زده کړم هر څه خو مونږ له راځي نو په څومره زبردسته طریقه باندې شیطان انسان مطمئن کړي نو په خپله یې ځان کوڼ کړو ګونګې کړو او ړوندې کړو نو بیا به ورته څنګه هدایت میلاویږي یا ایها الذین آمنوا اوس ایمان والو ته خطاب کیږي اوله چاته خبره شوې وه ټول انسانیت ته او اوس چاته خبره کیږي ایمان والو ته کلو من طیبات خوری د پاکیزه سیزونه نه دلته د حلال خبره ولې نه ده شوې ځکه چې ایمان والا خو حلال خوري دوی ته صرف د طیب په باره کې ویلی شو چې طیب هم ګورئ ما رزقناکم کوم رزق چې مونږ تاسو له درکړی دی یعنی ستاسو سره چې څه هم رزق دی نو دا خبره یاده ساتئ ځکه چې هغه الله مني که نه نو دا خبره مه هیروئ چې دا رزق مونږ تاسو له درکړی دی رزقناکم داسې نه ده چې دا رزق ما په خپله ګټلی دی یا ما محنت کړی دی ما شپه ورځ محنت کړی دی نو دا کاروبار ما جوړ کړی دی ما دومره محنت کړی دی نو ځکه دومره پیسې راغلی دي نه رزقناکم مونږ رزق درکړی دی تاسو له د دې نه تاسو خورئ تاسو ته پته ده چې الله تعالی په قرآن پاک کې الناس یعنی ټول انسانیت ته هم فرمایلی دي چې تاسو حلال او طیب خورئ ایمان والو ته هم فرمایلی دي چې طیبات خورئ او پیغمبرانو ته هم فرمایلی دي چې یا ایها الرسل کلوا من طیبات وعملوا الصالحات ای رسولانو خورئ د طیبات نه او صالح عملونه کوئ نو رسولانو ته جدا حکم دی ایمان والو ته جدا حکم دی او ټول انسانیت ته جدا حکم دی نو دا حکم د ټولو د پاره یو شان دی د یو د پاره نه دی د ټولو د پاره دی او د هغې نه پس څه کوي واشکرو لله او شکر ادا کوئ د الله ټولو انسانانو ته د شکر متعلق نه دی ویلي صرف ایمان والو ته فرمایلی دي چې تاسو مختلف یې تاسو ته د الله شکر ادا کول دي ان کنتم ایاه تعبدون تاسو صرف د هغه عبادت کوئ د عبادت بل معنا ده غلامي کچری تاسو د الله غلامان یې کنه نو په تاسو کې به بیا دا پوهوي چې ما ته څه خوړل دي او د خوراک نه پس ما ته څه کول دي ما له شکر ادا کول دي د یو مؤمن نه څه مطلوب دي شکر شکر څه دی ما تاسو ته ډېر ځله د شکر په باره کې ویلي دي.